دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی پښتو خبرونه پیل سو لومړی بعد د 7 خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خانم پاموکړې د 7 خبرونو ته په افغانستان کې د طالبانو جنگي پرمختګونو او د افغان ځواکونو ناکامۍ چې مخې ونیسي امریکایي چارواکي چې د 12 زورای سي د ځواکونو پر روزلو او تجهیزاتو یې میلیارډونه ډالر مصرف کړي مایوس کړي دي د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او نور امریکایي چارواکو په وار وار د افغان مشرانو څخه غوښتي چې متحد سي او څرګنده ستراتیژي جوړ کړي ځکه چې داسې اندیښنې راپورته سوي چې وسلوال طالبان کې دایسي پراتلونکو څو میاشتو کې کابل ونیسي د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د سشنبه په شپه وویل چې متحد ایالاتونو او متحدونه په تیرو شلو کلونو کې څه باندې 300,000 افغان پوځیان روزلي او تجهیز کړي او اوس هغوی باید د ځان او د خپل هیواد لپاره جګړه وکړي شغلی بایدن وویل هغوی باید د ځان لپاره جګړه وکړي د خپل هیواد لپاره جګړه وکړي امریکا به د هوایي ملاتړ او په دې اړه چې د هغوی هوایي پوز فعال وي خپلې کړې ژمنې جاري وساتي جمهور رئیس جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د رایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د چهارشنبه پر ورځ ویلي په افغانستان کې د سولې پروسې سره د مرستې لپاره هغه کولای سي چې د طالبانو د مشر سره ملاقات وکړي د اژانس فرانس پریس د راپور له مخې ترکیه د ناټو د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې ځواکونه لري او وړاندیز یې کړی چې د اګست په پای کې چې کله ټول بهراني ځواکونه د افغانستان څخه ووزي نو د کابل هوایي ډګر امنیت به وساتي ترکیه ویل دی ک ډیپلوماټیک مالی او لوجستیکی شرایط ومنل سي نو د کابل د هوایي ډګر امنیت به وساتي او په دې اړه د امریکایي چارواکو سره خبري روانه دي رجب طیب اردوغان د سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې په افغانستان کې ورستۍ وضعیت او د افغان ولس حالت ډیر سخت اندیشنې وړ دي هغه د ترکیه د چارواکو هغه هڅې ته په اشاره چې د طالبانو سره په خبرو بوختي ویل چې کېدای شي زه د طالبانو د مشر سره ملاقات وکړم شاغلی اردوغان تیر میاشتم ویلی وو چې ترکیه په افغانستان کې د سولې د پروسې لپاره به د طالبانو سره خبرې اترې وکړي د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی چې هیواد د افغانستان د سولې د بهیر په سانتیا کې خپل رول ته دوام ورکوي او په وینا یې پاکستانی مقامات د ټولو شکیلو غاړو سره په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره کار کوي شغلی قریشی د چهارشنبه پر ورځ د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د استازو ترمنځ په کتر کې د روانو مذاکراتو ته په اشاره ویل همدا اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم زموږ استازي په دوهی کې دي موږ شخصي ګټه لرو چې په افغانستان کې امن او سوله وي او هر هغه څه چې امکان وي د دې کار د اسانتیا لپاره مو ترلاسه کړی او دې کار ته به دوام ورکړو شغلی قریشی په اسلام آباد کې د خپل عراقي سیال سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل چې عراق هم هیله مندي چې د پاکستان د نورو شریکانو سره په همانګۍ او همکاري په افغانستان کې د سولې په موافقه کې مهم رول ولوبوي د عراق د بارنو چارو وزیر فواد حسین هم د افغانستان د مازلې په سمدستي حل کېدو باندې ټینګار وکړ د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مهید یوسف او د اطلاعات وزیر فواد حسن چودري د چهارشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې د یو خبري کانفرنس پر مهال ویل چې په ټولنیزو رسنیو کې هغه ټرندونه چې په 2019 او 2020 کلونو کې پیل شوي وو زیاتره د هند او د افغانستان سره پیل شوي چې هدف یې د پاکستان پر ضد کستی هدفي او په منظمه توګه د غلط معلوماتو خپرول وو د اطلاعات وزیر فواد چودري ویل چې لتیرو دوه کلونو ډاټا ارزونې د معلومه کړي چې هند داسې ټرندونه پیلوي او په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یا د پی ټی ایم فعالان او د افغان حکومت مشران د هند سره په دې کار کې مرسته کوي د امریکا ژغ د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ مشر او د کامی اسمبلی غړي محسن دبړ سره د پاکستان د اطلاعات وزیر د دې تورونو په اړه وپوښتل نو هغه ویل چې د پاکستان دولت په ښکاره د وسلوالو ملاتړ کوي او د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم د عدم تشدد غورزنګ دی چې پر ضد تشدد سوی او بندیزونه پر لګول سوی دي
نو خبر دا ده چې پی ټی ایم د جنگ خلاف ټرندونه چلولې دي پی ټی ایم د ترهګرۍ خلاف ټرندونه چلولې دي او د مونږ ریاست ترهګرۍ سپورټ کړی دا هغه دغه د پرزت یو دلیل پېښ کول او ضرورت ګړم نه هغه د تیر شو جنرالانو په خپل منلې دي هغه د دې موجوده جنرال کمر باجوا په خپل منلې دي نو زه خو ثبوت پېښ کول ته د غم نه لرم نو ما خو اټرند سره ولې چې بای دلته جنگ شوه دي دلته ورانه شوه دي دلته هاګر ساتل شوه دي دلته کورونا ورانه شوه دي دلته خلک وجل شوه دي دلته خلک به کور شوه دي نو کدی کی سو تا دی انټی پاکستان وای نو دا خبره هم موږ کوو
په افغانستان او د نړۍ په مختلفو برخو کې افغانان او دا غویم لاټړو د تیرو څو ورځو راځي په ټولنیزو رسنیو کې یو ترند یا غوښتنه پیل کړي چې پاکستان دی بندیزونه ولګول سي. د روسیې، تاجکستان او د ازبکستان سرتیرو د افغانستان د سره د سره نږدې په پوځي تمرینونو کې نوي ورغورځونکي وسلې او لسمکې څخه هوا ته وشتونکي توغندۍ کارولې دي. دا ګډ پوځي تمرینونه چې څو ورځې مخکې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د سرحد په 40 کیلومتره کې پیل شوي پرون د سه‌شنبه په ورځ پای ته ورسېدل. لغه ورسته چې وسلوالو طالبانو د افغانستان په شمال کې یو شمیر سیمې ونیولې، روسیې او د هغه د مرکزی آسیا ائتلافي هیوادونو د طالبانو له لوري د ممکنه ورپیښو خطرونو د مخنیوي لپاره ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. د رویټرز خبري اژانس وای چې په دغه پوځي تمرینونو کې شاوخوا 1500 عسكر، 1500 الوتکی او سلګونه پوځي موټرونه دخیل وو. او د هالند او د جرمني حکومتونو ویل دي چې په افغانستان کې د وضعیت خرابېدو ته په کتنې د هغو افغانانو د ایستلو بهیر ځنډوي چې په دغه هیوادونو کې پناه غوښتنه راتسیبې ده. دغه دوه هیوادونو تصمیم د اروپایي ټولنې د شپږو غړو هیوادونو د تصمیم سره په ټکر کې دی. د افغانستان څخه د بارانوي ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل کېدو وروسته طالبان په ټول افغانستان کې خپل بریدونو ته زور ورکړي او داسې راپورټونه شته چې طالبان په هغو ساحو کې چې تازه یې نیولي د خلکو په وژنه او د سختدریزو اسلامي قوانینو په پلي کولو لاس پورې کړی دی. دا خبرونه تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې اکثره مطالب د افغانستان د اوسنیو حالات په اړه کې دي. هله د خبرونه تر پای ووري. لومړی به دا راپورټ ووري. جمهور رئیس اشرف غنی مزار شریف ته د خپل ناڅاپي سفر په ترڅ کې د دغه شهر له مخور خلکو، پاتونوالو او پخوانیو قومندانانو سره کتلې دي. جمهور رئیس وروسته له هغه مزار شریف ته تللې چې په شمال کې سختې جګړې روانې دي. په دې باره کې ګل رحیم نیازمن راپورټ لري.
سهار وختي شپږ بجې جمهور رئیس مزار شریف ته راغلی. هغه د دغه ناڅاپي سفر په ترڅ کې د بلخ له مخور خلکو، پخوانیو جهادي قومندانانو او پاتونوالو سره کتلې دي. جمهور رئیس اشرف غنی په داسې حال کې شمال ته سفر کوي چې په دغه زون کې د مزار شریف او میمنی خارونه د افغان ځواکونو په واک کې پاتې دي. د ارګ لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې مزار شریف کې جمهور رئیس اشرف غنی د سیاسي او جهادي شخصیتونو ترڅنګ له مارشال عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور، محمد محقق او جمعه خان همدرد سره کتلی دي. اعلامیه زیاتوي چې په دې کتنه کې د شمال زون د عمومي امنیتي وضعیت د ارزونې ترڅنګ د امنیتي او دفاعي ځواکونو تر چتر لاندې د ولسی پاتونوالو د همغږۍ، تجهیز او انسجام په اړه بحثونه شوي. مارشال عبدالرشید دوستم په خپلو خبرو کې ویلي چې دوی به یو ځل بیا په شمال کې طالب وسلوال په شا وتنبوي.
چند بین بار اینا در شمال آمدن در دام افتیدن، این دفعه با امید خدا از شمال برآمدن کار آسان نیست. همه مردم که ما شاهد خود بودیم که علیه دینا قیام میکنه، اینا بیگانا اجنبی از شمال برآمده نمیتونه.
د پولی خمری اوسیدونکو جمال الدین وای چې لپرون ماسپخین وروسته د پولی خمری خار ته طالبان نه نوتی، ټولی ملکی او نظامی ادارې د دغه ډلې په واک کې دي. نن سهار د فیض آباد ښار ته هم طالبان داخل شوي. په دغه ولایت کې دولتي او نظامی مسؤلین د فیض آباد په هوایي ډګر کې راټول شوي دي. له بلې خوا په قندوز کې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه چې د 211 پامیر قلی اردو په قومندانۍ او هوایي ډګر کې راټول شوي وو، خپل ټول تجهیزات، وسلې او حامیه ټانکونه یې طالبانو ته پرېښودي دي. د قندوز او تخار اوسیدونکي او عیني شاهدان وایي چې په قندوز کې د کمانډوز واکونو یوې ډلګۍ طالبانو ته د تسلیمېدو خبره نه ده منلې او د تخار پر لور وتلی وو چې تخار ته نږدې د قطر ځینې حامیه ټانکونه د طالبانو په کمین کې تخریب شوي او پاتې نور د فرخار او ورسج ولسوالۍ ته وتلي دي. د قندوز یو تن اوسیدونکي وایي چې د دغه ښار یو شمېر اوسیدونکي د ګډوډۍ له امله له سیمې وتلي دي.
الحمدلله محمدی د قندوز ولایت یو تن اوسیدونکي. قندوز کې له تیرو دوه میاشتو راهیسې جګړه وه. له تیرو پنځو راهیسې قندوز ښار هم سقوط کړی. د ولسوالیو ټول نظامي پوځیان، ادارې، دولتي ټولې مرکز ته راغلي وي چې اوس د مرکز په سقوط باندې ټول هوایي میدان ته ټولې شوي دي. ډیری قندوزیان له قندوزه وتلي دي، هغه چې بل ولایت ته د تلو وس او توانایي لرله تیری تللي مرکز ته، او دلته هم ډیری مهاجر شوي.
د قندوز یو شمیر فرهنګي او د ټولنې فعالو کسانو سربیره ژورنالیستان وایي چې په تیرو څو ورځو کې چې طالبانو د قندوز ښار نیولې، د دوی کورونه د یو شمیر وسلوالو لخوا چې ځانونه طالبان معرفي کوي تلاشي شوي دي، خو دوی مخکې له دې ل خپل کورونو وتلی وو. ګلرین نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د افغانستان د کډوالو وزارت وایي چې په دغه هیواد کې د 1400 کال لپیل څخه دروش 5000 کورنۍ بې ځای سوي دي. په دې باره کې له کابل څخه زموږ خبریالي لیمینیازی رپورت راستولی.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د 1400 کال لپیل په ټول افغانستان کې 35000 کورنۍ چې 1400 کسان کې د جګړو لامل خپل اصلي ځایونو څخه بي ځای شوي دي. دغه وزارت د ویان مرستیال رضا باهر امریکا غږ ته وویل چې دغه بي ځای شو نیمایي د کندهار، هلمند، ننګرهار او کندز ولایتونو خلک او پاتې نور هم د تیر شو نورو ولایتونو دي چې د جګړو لامل بي ځای شوي دي.
ما اگر هر خانواده را 7 نفر در نظر بگیریم، تعداد مجموعی بجاشته های داخلی بیشتر از 440000 نفر میشه. بیشتری بجاشته ها در ولایات قندهار، در هلمند، در ننگرهار و در کندوز هستن. بیشتر از نصف 63000 خانواده که ما ازش یاد کردم در همه چهار ولایت است. نصف دیگه شام در 30 ولایت دیگه افغانستان پراکنده هستن.
دکردوال وزارت وایی چی اوازی پروان اصد میاشت که 15300 کورانه دی جگرول عمل بیزه شویدی. پا کابل که و بیزه شوی شفیقه پدی عروایی تاگاتی
جنگون از مخبل پا کور بانی آوانو لگید 15000 زخمی نموری پراتو د سیاحلو چې د گزاري ورځ نو نو کېدل گزاره دې کېدل دا وړو به میټو نه داسې کوګونه کړو.
د کډوالو وزارت وایي چې پروان مریض کال کې افغان حکومت له 2000 بي ځای شو سره مرسته کړې ده او لا هم له نو بي ځای شو سره د مرسته لپاره چمتووالی نیسي. په افغانستان کې د شدیدو جګړو له کبله د یو شمېر ولایتونو خلک له خپل اصلي ځایونو څخه یا کابل او یا هم نور ولایتونو ته بي ځای شوي دي. د کډوالو چارو وزارت د چارواکو په وینا د محل په ټول افغانستان کې څه باندې 3 میلیونه کسان بي ځای شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بي طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
قدرمن اوریدونکو، د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي چې روان امنیتي وضعیت د دغه ادارې د انکشافي پروژو کارونه سخت کړي دي، خو د تطبیق مخه یې نه ده نیولې. د دې ادارې چارواکي وایي همدا اوس په افغانستان کې د لسو سترو بندونو د جوړولو کارونه په مختلفو پړاوونو کې روان دي. په دې باره کې له کابل څخه اکرام شینواری رپورټ لري.
د اوبو د تنظیم د ملي ادارې چارواکي وایي چې کسان په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت په ټولو ادارو او خلکو یو ډول اغیزه کړي، خو تر ډیره یې دغه ادارې په کارونو کومه خاصه منفي اغیزه په دې نه ده کړې چې د اوبو د تنظیم ملي ادارې له وړاندې هم په ډیرو نامنو سیمو کې د اوبو د بندونو جوړېدو په ګډون په یو شمېر پروژو باندې کار کړی دی. د دې ادارې مالی او اداري رئیس احمد ارشاد حکیم ویل چې د اوبو د تنظیم ادارې خپل انکشافي پروژو لپاره ځانګړي کړي پیسې تر اوسه په سم ډول مصرف کړي او د خپل انکشافي بودیجې 30% پیسې د کال په نیمایي کې په مصرف رسولي دي.
د 3 تر 5 میلیارد افغانیو ته چې موږ سږ کال حداقل نور ضرورت لرو او د دې درخواست رسمن وزارت مالیه او ډونران سره شریک شوی د کال د منځنی بررسی چې لخیر کیږي او د راپور به چې لخیر راځي په دې کې به موږ ته پوره وضاحت راکول کیږي. زموږ غیر اختیاري منابع یا زموږ بدیل منابع د تمویل لپاره زموږ غیر اختیاري بودجه چې هغه کې موږ د سخت کال لپاره یعنی د 1400 کال لپاره حداقل 3.5 میلیارد افغانۍ په کې لرو چې د دې تمویل کوونکی غټ تمویل کوونکی آسیایی بانک دی چې په دې برخه کې کار نورمال روان دی، پروژه تطبیقیږي او په بودجه کې هیڅ تشویش یا تاثیر پې نه درغلی. بهر علاوه نړیوال بانک سره جدي مذاکرات روان دي چې دوی موږ ته حداقل 200 میلیونه ډالر نور راکړی شي.
د دې ادارې د معلوماتو پر اساس د لسګونو کوچنیو متوسطو پروژو ترڅنګ اوس مال دا اداره په لسو سترو بندونو باندې کار کوي چې د کار چارې په مختلفو پړاوونو کې قرار لري. په دې بندونو کې د کمال خان، شاوروس، شاتوت، مچغو او د کجکی د بند بیا جوړونه هم شامله ده. دا اداره وایي چې پر دغو پروژو د حکومت د ملي بودیجې څخه د پیسو د مصرف سربیره خصوصي سکتور هم پانګونه کړې ده. د دې ادارې د معلوماتو پر اساس د هلمند کجکی بند کې یو خصوصي شرکت له 200 میلیون امریکایي ډالر څخه د زیاتو پیسو پانګونه کړي چې د جوړولو چارې پرته له کوم خنډ څخه روانې دي. د دې ادارې د معلوماتو پر اساس لوی ملي پروژې د غیر اختیاري منابعو څخه تمویلېږي چې د بودیجې مصرف هم د مرسته کوونکو موصول لخوا برابرېږي چې د حکومت په بودیجه کې د کسر مسلې سره تړاو نه لري. د اوبو د تنظیم د ملي ادارې تخنیکي مرستیال احمد ویس بسیری خبر اعلان ته ویل چې په تیرو شپږ میاشتو کې دغه ادارې دوی شتر کارونه کړي چې 15 د اوبو د شبکو د سارنې د شبکو جوړول دي.
ا فعالیت شامل برنامه تحلیل و ارزیابی منابع
خغلی بسیری ویل و پالیتونه د اوبو د منابعو د تحلیل او ارزول پروژې 15 پروژې د سیلابونو د خبرتیا او د وشکلۍ د خبرتیا پروژې دي او 15 نوري د افغانستان د اوبو د منابعو د ملي معلوماتي سیستم پروژې دي.
افغانستان می باشد
دغه چارواکو ویل چې د پنشیر ولایت څخه کابل ته د سړو پاکو اوبو د برابرولو پروژه باندې هم کار روان دي چې په بشپړې دوبې 2.2 میلیونه وګړي په کابل کې د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. دغه چارواکو د خپل کړنو د راپور د وړاندې کولو پر مهال ویل چې د ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان سره هم په سرحدونو کې د اوبو د تنظیم پر مسله خبرې کړي. همداشان دغه چارواکو ویل چې د یوې استرالیایي شرکت په مرسته د بدخشان په ولایت کې د یو شمېر زنځیري بندونو جوړولو مطالعه پیل کړي او په دې اړه یې د تاجکستان سره هم خبرې پیل کړي دي.
د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.15.
درنو ریدونکو، د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پوله پشپژمه ورځ هم بنده وه. پر سرحدي دروازې ایسر سوي خلک د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د پولې د بندېدو له امله تجارتي چارې هم په ټپه ولاړې دي. تیر ورځ پاکستانی چارواکی مرستیال کمشنر ویلی و چې نن د چهارشنبه په ورځ به پوله خلاصه سي او د پولې د خلاصون وخت به هم ورزیات سي. خدا سي و نسول. په دې باره کې د ډیوی رادیو خبریال نعمت سرحدي رپورت راستولی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ چمن پوله نن شپږم ورځ هم بند پاته و او د پولې د خلاصې دوه پټمه په سوونو ادي خلک د پولې دواړو طرف ته ولاړ لیدل کېدل د سختو مشکلاتو سره مخامخ وو. د چمن او سپین بولدک ترمنځ دغه سرحدي پولیس شپږ ورځې مخکې افغان طالبانو بند کړی و. خو د ضلع چمن مرستیال کمشنر جمعادات خان مندوخیل تیر ورځ ویلی وو چې د چمن پوله به نن د چهارشنبه د ورځې څخه د عادي خلکو او تجارت په مخ خلاصوي چې د پولې د خلاصون وخت یې هم ورزیات کړی دی. خو نن سهار چې پوله پراته بجې خلاصېده د دواړو طرفو د چارواکو ترمنځ یو بیا لانجه جوړه شوه. د پاکستان له اړخه د پولې امنیت ساتونکو چارواکو یو مشر د خپلې پېژندګلوي ښکاره کولو څخه ډډه کول و وی وی ډیوه ته وویل چې افغان طالبانو پر غوښتنې د پولې د خلاصون وخت زیات کړي او د تلاشۍ په مراحلو کې نرمي کولو تسلی هم ورکړه. خو افغان طالبان د خپلې خوا څخه پر افغان دستاویزات تذکره باندې د افغانانو پرېښول غواړي چې په روانو حالاتو کې دا ناممکنه خبره ده. پاکستانی چارواکي د کورونا څارکونکو ادارې ان سی او سی د 15 جون باندې استلسي مرستې باندې عمل کوي. په پاکستان کې بند پاته افغانان به خپل دولت او په افغانستان کې ایسارسوي پاکستانی وګړو ته به پاکستان ته دراتګ اجازه وي چې داغه خلکو به د کورونا ازموینه هم لازمی وي چې د پاکستانی چارواکو په وینا د دې لانجې لوجې پوله خلاصه نسبه. محمد صادق د چمن وسیدونکو دی په ویش مونډي کې د کاروبار د پاره سپین بولدک تک غواړي. دی وایي دواړه حکومتونه پوله خلاصولو نن اعلان کړی وو.
نو دلته خلک په سعودي کاروبار باندې، روزګار باندې او دلته د افغان کم چې افغانستانی خلک دی هغه دوی رزي هسپتالو د زی مریضان دي. نو موږ د دواړو حکومتو څخه د افغانستان حکومت طالبان دي یا کده حکومت دی د دواړو حکومتو سم دا خواست دي خبر تذکيره یې کبه شناتی کاری کبر ارشي ورور موږ دې څخه خواست کو چې الهدیک
غاټول سي د میدان وردګو وسیدونکو کې دي په دوکې کې د تورس کورو په درنګانو کې کار کوي چې دوی اوس خپل کور ته تګ غواړي خو دوی وایي د پولې د بنډو له وجې دی دا وخت چمن پولې ایسار دي او خپل کور ته نشي تلای
موږ دا غوښتنه ده چې اوس د مونږ د بارډر علاقې ځکه چې زیات مسافر او ډیر مریضان دلته دي اخو ته دي د خاتم دي ډیر مشکلات خلکو سنځي دي کورونا یې خاطر دي د خاتم مسافر دي څوک نه لري
د چمن د پولې د تازه وضعیت په اړه د چمن د ضلع مرستيال کمشنر جمعادات خمندوخیل څخه وپوښتل نو هغه وویل چې زموږ له اړخ وو سم څه مشکل نسته او پوله خلاصه ده خو پر سپین بولدا کابز افغان طالبانو بې ځای غوښتنې کوي چې پوله نه خلاصه وي خو د په وینا د پولې امنیت مضبوطه ساتل د حکومت پاکستان په اولنی ترجیحاتو کې دي نعمت الله سرحدي وی او ای ډی وا چمن
دا واشنگتن څخه دا امریکا را آشنا رادیو اوري
دا امریکا را آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونو ته دوام ورکوه آسترالیا چارواکو په سیدنی کې د کووید 19 وبا د خبرېدو د مخنیوي په خاطر د حکومت لخوا د نافیسو بندیزونو د تطبیقولو په منظور په هغه غټ شار کې نور پولیس هم تعین کړل لسیدنی څخه به د امریکا جغ د خبریال فلمر سر درالی جلی رپورت خلاصه سید سلیمان شاه تستو وی
اضافی پولیس د سیدنی د خار هغه نهیو ته استول شوې دي چې د کوویډ د ډیلټا نو ویروس د خپرېدو له امله پکې د مثبتو پیښو شمیر لوړ شوې ده چارواکو پر خلکو باندې غږ کړی دی چې کلینیکونو ته مراجعه وکړي او د کوویډ 19 واکسین ولګي د ایالت ته د تازه دمو پولیسو د لیګلو پریکړه وروسته له هغه وشوه چې زیاتره خلکو لګول شوي مقررات نه مراتول او د واکسینو لګولو ته همغاړه نه خوده د نیو ساوت ویلز د ایالت کومو نهیو ته چې د پولیسو تازه دم قطعات استول شوي دي اکثره اوسیدونکو مهاجرین دي او د ډیلټا د وژونکو ویروس مثبت پیښې هم په همدغو نهیو کې ثبت شوي دي دا وخت د استرالیا په دوه غټ خرونو سیدنی او میلبورن کې چارواکو لخوا د خلکو په ګرځېدو باندې عام او تام بندیز لګیدلی دی د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن وای چې په دغو دواړو ایالتونو کې وضعیت مخ په خرابېدو دی
وی آر ان ا ټف ټف فایټ وذ دیس ډیلټا سترین
موند د ډیلټا د نو په ضد په ډیره سخته مجادله باندې اخته و د نیو ساوت ویلز ایالت چې استرالیا تر ټولو پر نفوس ایالت ګڼل کیږي یو لړپوړی ماموري ویل چې د سیدنی د ښار په مهاجر نشینو سیمو کې پر قیوداتو باندې په سمه توګه عمل نه کیږي او په همدې وجه باندې د ډیلټا د ویروس د خپرېدو وضعیت له بد نه بدتر شوی دی روغتیایي چارواکو وایي چې په دغه ایالت کې د کوویډ د ډیلټا نو د سب شو ټولو پیخو په څلور کې درې برخې په هغه نهیو کې سب شوې دي چې د اوسیدونکو اکثریت مهاجرین دي روغتیایي چارواکو د چهارشنبه په ورځ په سیدنی کې د 3400 لیکتو تازه او پیخو او د دوه نورو ناروغانو د مړینې خبر ورکاو د دغه ښار د مهاجرینو مشران او سیمه ایز سیاستمداران وای چې د مهاجرینو آگاهی او پوهول لپاره په سمه توګه تبلیغات نه وشي خصوصا په هغه سیمو کې چې خلک په انګریزي ژبه خبرې نه کوي په مجموعي ډول د استرالیا د ټول نفوس صرف 30% وګړي تر اوسه پورې په بشپړ توګه وقایه شوې دي او چارواکو ویل دي غواړي چې دغه کچا اتیاو ته لوړ شي او که دا هدف د نومبر تر نمای پورې حاصل شي د استرالیا د عامې روغتیا د وزارت د معلوماتو له مخې د کورونا د کوننس و د زره مثبتې پیښې ثبت شوې دي او 971 ناروغان مړه شوي دي سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوی لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو هم ځانو ساتو او هم نور وخت په وخت لاسونه ومینځو د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو له کوره بې ضرورت بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خلا او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي زه نو شبا شنان
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه د پکتیا د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي چې سش کال په دغه ولایت کې د شاتو حاصل د تیرو کلونو په نسبت لږ دی دوی لاملونه جګړې، وچکالی او د کورونا له وجې د لارو تړل بوله. په دې باره کې خبریال ابراهیم رحیمی رپورت لري.
د پکتیا اوسیدونکو حافظ الله شاه چې د شاتو مچۍ فارم لري وای د جګړو په ځینو مواردو کې وچکالی د شاتو پر حاصل منفي اغیز کړی. هغه وای چې د کورونا له کبله د قرنټین لګیدل او د لارو تړل بل لامل و چې له امله یې د شاتو مچۍ ښه وده ونه کړه او ساګ یې حاصل کم دی.
دا په صندوق پر پات دی. صندوق چرېغ جوړوي، لاس پلاس پر لاس پلاس کې وي، دیش کې لیا کې شل کې لیا کې لاسا کې پینځه کې بخي داس پټوي چې بخي وانه کې امراض دی واځي. خو په اختیا کې شون شبای خو خوي مورزي خو خوي شابتلا دا کوراغ دا سینځلا دا انداس نیر شینه دی.
د معلوماتو له مخې په تیرو کلونو کې په پکتیا کې هر کال په منځنۍ کچه شاوخوا 900 ټنه شات تولیدېدل. خو د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې ساکل په دغه ولایت کې د شاتو حاصل لږ اټکل شوی. د کرنې او مالدارۍ رئیس محمد دین مومند آشنا راډیو ته وویل چې جګړې، وچکالی او د کرونا له وجې د قرنټین لګېدلې عمده لاملونه دي.
د ځینو عواملو چې جګړې دي، کرونا او قرنټین، د دې په وجه باندې د تیر کال پرتله باندې په تر اوسه پورې چې کوم حاصلات یا گزارش موږ سره شریک شوی ده یو څه کموالی راغلی دی. اندازه چې کله جنگونه وي، چې کله کورونا امراض وي، نو طبیعي خبره ده چې په ټولو برخو کې، نه یوازې د کرنې په سکتور کې بلکې په ټولو سکتورونو باندې منفي اغیز لري.
د کرنې او مالدارۍ ریاست د رسمي شمیرو له مخې د محل په پکتیا کې د شاتو د مچیو شاوخوا 1500 فارمونه شته چې 9000 صندوقونه لري. له دغو فارمونو څخه ترلاسه کیدونکي شات تر ډیره بریده په کور دننه مصرفیږي.
قدرمن اوریدونکو، اوس به د امریکا ژغ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د جولای د میاشتې د 12 نیټې د پیل کېدو سره سم سلګو نظر کو بیان په سلسګونو خارونو او په درس واد کې لارو کوڅو ته راووتل چې په سوله ییزه توګه د ذات ازادۍ او د خیر راتلونکي غوښتنه کوله. د کیوبا رژیم په ځواب کې احتجاج کوونکي په تا وځپل په سلګونو مظاهره چانې مازې په دې خبره بندیان کړل چې له خپلو اساسي ازادۍ او بشري حقوقو د بیان ازادۍ او په سوله ییزه طریقه د غونډو له جوړولو نه کار اخلي. د کیوبا د امنیتي قواو له اقداماتو او د کیوبا د کمونیست ګوند د لومړي مشر میګویل دیاز کانل لخوا پر ډلې سره منظم کول څرګندوي چې رژیم له خپلو خلکو ویریږي او نه غواړي د کیوبا د خلکو غوښتنې ومني چې له خپلو حقوقونه خوند واخلي. د کیوبا د کمونیست ګوند رژیم د ځپلو په ځواب کې امریکا د انقلابي وسلوالو قواو په وزیر الوارو لوپیس میرا او د کیوبا د کورنۍ او چارو د وزارت په خاص ملي غونډ یا بیو ناس نیګراس یا په تورو خالی باندې بندیزونه ولګول. لوپیس میرا او خاص ملي غونډ د جسمي تاوتریخوالي او د دارولو په شمول د احتجاج کوونکو په ځپلو کې لاس لاره. امریکا د نړیوال ماګنیټسکي د بندیزونو د پروګرام لالارې غواړي واقعي او مهم بندیزونه ولګوي چې د بدنیته اکټرانو مخه ونیسي او د هغه چا لپاره حساب کتاب ورکول پیوړي کوي چې له بشري حقوقو نه د جدي سرغړاونو مرتکب شوي وي. که مخه ونیول شي دغه سرغړاونې هغو ارزښتونو ته تاوان رسوي چې باثباته، خوندي او مسلکي ټولنې جوړوي. د کیوبا د خلکو سره د بینبلي پیوستون په ښودلو کې امریکا او شلو نورو ډیموکراسیو په کیوبا کې د لایزه بندې کول وغندل او په دغه ټاپو وزمه هیواد کې د انټرنیټ د بشپړ کاراچونې لپاره د لاسرسي غوښتنه وکړله. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل په درسته نړۍ کې ډیموکراسۍ سره یو ځای کېږي چې د کیوبا د خلکو ملاتړ وکړي او د کیوبا په حکومت باندې غږ کوي چې د جهاني بشري حقوقو لپاره د کیوبایانو د غوښتنو احترام وکړي. د بهرانه چارو وزیر بلینکن وویل موږ د هر یو کیوبایی سره ولاړ یو چې د داسې حکومت غوښتنه کوي چې د کیوبا د خلکو د بشري حقوقو او درنښت احترام کوي او موږ به د اضافي بندیزونو د لګولو په شمول د کیوبا د حکومت له بشري حقوقو نه د سرغړولو لپاره د حساب کتاب ورکولو پیاوړي کولو ته دوام ورکوو.
تاسو د امریکا ژغ سر مقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګند کړ. دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.